السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو په ترکیه او سوریه کې نن د سهار وختي زلزلې د مړو شو شمیر 200 ته پورته شو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیه او سوریه پولې ته نږدې سیمه کې چې د زلزلې مرکز و 912 تنه د ترکیه او نږدې 300 د سوریه لوري ته مړه شوي دي د ریاکتر په کچه و اشاریه 8 درجه زلزلې د دوشنبه په سهار وختي د ترکیه جنوب ختیځ او د سوریه شمال ختیځه سیمه زپلیده په سوریه کې د دولت او مخالفو تر کنټرول لاندې سیمو نه لا هم د مرګ ژوبلې نوې شمیرې په خپرېدو دي د ترکیه د نننه د چارواکو په خبره نږدې 2800 ټیمونه د زلزله ځپلو د پلټنې او ژغورنې پر چارو بوخت دي په همدې حال کې د سیمې او نړۍ لسګونه هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مرستې او هلته د ژغورنې روانو عملیاتو ته د وردانګلو خبره کړې ده اروپایي ټولنې ویلي د دوی د پلټنې او ژغورنې لس ټیمونه ترکیه ته روان شوي دي د اروپایي ټولنې کمشنر جوزف بوریل ویلي په دغو کې د بلغاریا کرویشیا چک جمهوریت فرانسې یونان هالند پولند رومانیا ایتالیا او هنګری هیوادونو ژغورندلې شامل دي طالب چارواکو منلې چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو دی یوې اونۍ لپاره لدی هیواد وتلې دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل د هغې اطلاع له مخې چې دوی ته ورسېدلې دوی د یوې روزنې لپاره یا ټریننګ لپاره د یوې اونۍ په مخه تللي او بېرته راګرځي ال عربیه ټلویزیون پرون مازدیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو او د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي دي تر خوا یې د سما په نوم یو پاکستاني ټلویزیون په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو د سفارت د تړل کېدو خبر هم ورکړی خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم د متحده عرب اماراتو په دې اړه څه ویلې دي ازادي راډیو ته غوږیست د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل ګروسی همداونۍ موسکو ته ځي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د دوشنبه په ورځ ویلي ګروسی به د اوکراین د زاپوروژیا اټومي بټۍ شاوخوا د یو خوندي زوند رامنځته کېدو په تړاو خبرې وکړي ریابکوف ویلي موسکو په دې تړاو ژورو او مسلکی خبرو باندې باور لري پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله څو ځله پر زاپوروژیا اټومي بټۍ توغندي وشتل شوي دي چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ اندېښنې پارولې دي اسرائیلی ځواکونو د لویدیځې غاړې د کډوالو په یو کمپ کې 15 فلسطیني وسلوال وژلي دي اسوشیټډ پریس خبري اژانس د اسرائیل د امنیتي چارواکو په حواله ویلي دغه برید نن دوشنبه شوی دی اسرائیلي چارواکو ویلي برید د هغو مشکوکو کسانو د نیولو پر مال شوی پر اسرائیلو وروستۍ ناکامه حمله کې په لاس لرلو تورن دي اسرائیل د وژل شوو دوه تنه د حماس ډلې غړي یاد کړي د فلسطین روغتیایي چارواکو برید کې یوازې د دریو تنو د ټپي کېدو پخلی کړی دی له ازادي رادیو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ ورب شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شوو کسانو شمیر 1200 تنو ته پورته شو دا مو د سر موضوع د په دې اړه به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو د طالبانو حکومت منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره لدی واد وتلی
دغه اطلاع مخکې موږ ته رسیدل دا چې د دې یو ټریننګ د پاره د یوې هفتې لپاره تللی دي کارکونکو او بیرته راغلي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې ځینې عام افغانان لا هم له ناوړه امنیتي وضعیت اندېښمن دي
لکه څنګه چې ښکاري ځینې ځای کې خلک اختطاف کېږي او امنیت نشته غلا غلاو کېږي دې امنیت لپاره چې لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت هم ښه شي خلک لږ زر تشویش یې دی نه عینه کوي خو
په دویمه نیمه کې به 15 دقیقې ژوندۍ خپرونه او بحث درته ولرو
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابه شو اول مطلب ته نن دوشنبه سار وختي په ترکیه او سوریه کې یوې زورورې زلزلې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه نورې ټپیان کړي دي ګڼو هیوادونو له ترکیه او سوریه سره د ترکیه او سوریه له خلکو سره خواخوږي خودلې او د همکاریو ډاډې ورکړی دی اسدالله لودین د دغې مرګونې پیښې وروستي جزئیات راټول کړي او اوس یې راسره شریکوي مهرباني
مننه سلام تاسو ټولو اوریدونکو ته د ترکیه او سوریه د نن سهار وختي زلزلې ورسته شمیرې لا هم کړه نه دی ځکه چې هیڅ اته کړه څرک نه لګیږي شیبه په شیبه د زلزلې د زیانونو کچ زیاتیږي او د مرګ ژوبل شمیرې هم په ډیرې دودي تر اوسه په دغه زلزلہ کې چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې شوی او د سوریه په شمال ختیځ کې چې تر ډیره د دواړو هیوادونو یا ګاونډي هیوادونو سرحدي سیمه ده د 1200 کسانو مړینه تایید شوې ده چې تر ټولو ډیر شمیر کسان یعنی 900 کسان د ترکیه لوري ته مړ شوي دي او نږدې 300 نور کسان په سوریه کې مړ شوي. البته راپورونه دا هم وایي چې له زلزلې وروسته د ورځې په ترڅ کې غرمه مهال د زلزلې نور ټکانونه هم حس شوي چې شدت یې هم د ریختر په اندازه 1.5 یا 1.6 ښودل شوی دی. البته فقط څو درجې یا 2.0 ټیټه ول هغه ټکانونه نه چې نن سهار وشول. بیلابیلو هیوادونو له ترکیه او سوریه سره د مرستو لپاره ټټر وهلی دی. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د دوی د بیلابیلو هیوادونو لاس ټیمونه چې د ژغورنې او پلټنې په چارو کې به برخه اخلي ترکیه ته روان شوي دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې شاوخوا 15 هیوادونو دوی ته د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د زلزلې مرکز چې وو د ترکیه په ختیځ کې غازی عینتاب ښار کې وو او د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د ریختر په کچه 1.3 درجې زلزلې دغلته دومره زیان رامنځته کړی دی. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دغه ډول مرګونی زلزله او د زلزلې دومره مرګونی ټکانونه کم تر کمه په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې په ترکیه کې ساری نه لري. باید ووایم چې د ژغورنې سلګونه ټیمونه په کار لګیا دي تر څو د سلګونه نړیدلو ودانیو لاندې بند پاتې شوي کسان راوباسي. په راپورونو کې ویل شوي چې په ترکیه، سوریه او د لبنان په ځینو برخو کې چې د ساحې ته نږدې پرتې وي لسګونه حتی سلګونه ودانۍ نړیدلې دي او داسې ویرشته چې تر لاندې به ګڼ کسان ګیر پاتې وي. خو وروسته به معلومه شي چې د مرګ ژوبلې شمیره دقیقا څومره ده، خو داسې اټکل دی چې ممکن د نن ورځې تر پایه حتی تر سبا بل ورځو ته د عملیاتو چارې دوام پیدا کړي ځکه ورانۍ ډیر دی. او لکه څنګه چې ویل شوي 2800 ټیمونه همدا مهال په ترکیه کې او دغه راس په نورو سیمو کې د ژغورنې او پلټنې په عملیاتو بوخت دي.
ډېر مننه کوم اسدالله لودینو چې د ترکیه او سوریه د مرګونې زلزلې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. که څه هم چې امار او مرګ ژوبلو شمېر تر اوسه پورې کار نه دی، خو راپورونه وایي چې د مړو شوو کسانو شمېر په دواړو هیوادونو کې 1200 ته رسیدلی دی.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. دا مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 2:59 او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 9:25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو د خبرونو له خبرېدو وروسته طالب چارواکي وایي دا خبرونه نشي تاییدولی او په اړه به معلومات وکړي. ال عربیه ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ځینو لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله خپل سفارتونه تړلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند وایي عربستان د یوې اونۍ لپاره خپل کارکوونکي له افغانستان ویستلي او نورو سفارتونو د خپل فعالیت د بندېدو په اړه کوم خبر نه دی ورکړی. جزئیات د امید ظهیر مال پر رپورټ کې.
طالب چارواکي منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان د سفارت کارکونکو د یوې اونۍ لپاره د هیواد وتلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
دغه طالب مخ سمو تر رسیدل دا دي چې د دې یو ټریننګ لپاره د هفتې لپاره تللی دي کارکونکو او به تر ګرځي سب دې هفتې لپاره.
العربیه ټلویزیون پرون مازدیګر راپور ورکړ چې سعودي عربستان او ورسره ځینې لویدیځو هیوادونو د امنیتي ستونزو له امله په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. تر خوای د سما په نوم یو پاکستانی ټلویزیون په افغانستان کې د متحد عربی اماراتو د سفارت د تړل کېدو خبر هم ورکړ، خو رسمي نه سعودي عربستان او نه هم متحد عربی اماراتو په دې اړه څه ویلي دي. د 2020 کال د اگست له 15 وروسته په افغانستان کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر، ترکیه، چین، روسیه، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او د قزاقستان سفارتونو او د اروپایي ټولنې استازولۍ له لږ ځنډ وروسته خپل فعالیتونه پیل کړل. خو آل عربیه ټلویزیون پرون د لویدیځو هیوادونو چې احتمالا هدف یې د اروپایي ټولنې استازولي ده د تړل کېدو خبر هم ورکړ. هغه چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهدي په اړه وایي دا خبرونه نه شي تاییدولی او په اړه به یې معلومات وکړي. له کله چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د روسیې او پاکستان په سفارتونو بریدونه شوي. تر خوا یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخې ته چیرې چې د چین سفارت هم نږدې دی ځانمرګي برید وشو. هغه څه چې له امله یې په افغانستان کې د بهرنیو د ډیپلوماټیکو مرکزونو د امنیتي خوندیتوب په اړه اندېښنې راپورته شوي. له دې بریدونو وروسته روسیې، چین او پاکستان له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سفارتونو او کارکوونکو امنیت وساتي. په افغانستان کې د بهرنیو یو شمېر هیوادونو د سفارتونو د تړل کېدو موضوع داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو اوسنی رژیم لا هېڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی او تر خوا یې د څو محدودو هیوادونو سربېره په نورو هیوادونو کې د سفارت دننه طالب استازو ته د کار اجازه هم نه ده ورکړل شوې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو له امله د خپلو پوځیانو د ستاینې غوښتنه کړې، ځینې عام افغانان لا هم له ناوړه امنیتي وضعیته اندېښمن دي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د هر بل وخت په پرتله په افغانستان کې امنیت ښه شوی او باید د طالبانو د ځواکونو ستاینه وشي. خو ځینو عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویلي چې لا هم ځانمرګي بریدونه، چاودنې او هدفي وژنې کېږي. د سړي تښتونې او غلاو پېښې ډېرې شوي او دې وضعیت دوی اندېښمن کړي دي. د موضوع په اړه باندې دا جزئیات واوري.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په کابل او ولایتونو کې د خلکو د امنیت د ساتلو خبره کړي، خو ځینې عام افغانان وایي چې لا هم چاودنې، انتحاري بریدونه، وسلوالې غلاوې، سړي تښتونې او هدفي وژنې کېږي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې لا هم دوی د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد ظاهر وایي په پخوانی نظام کې هم امنیتي وضعیت ښه نه و، خو اوس د طالبانو په حکومت کې هم امنیتي اندېښنې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي.
لکه چې ښکاري ځینې ځای کې خلک اختطاف کېږي او امنیت نشته، غلاو کېږي. دې امنیت لپاره چې لږ هم کوشش وکړي چې لږ زر امنیت هم ښه شي، خلک لږ زر تشویش یې دی نه کوي. خو
د بلخ اوسیدونکي منیژه وایي د دوی د تمې خلاف امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
طالبان وایي چې د خلکو امنیت یې ټینګ کړی او امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زموږ اندېښنې په خپل ځای دی او هغه ډول چې خلکو تمه کوله وضعیت داسې نه دی. د خلکو د مال او سر غلاوې ډېرې شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه والی د ستاینې وړ دی. مجاهد لیکلی موږ داسې زمانه لرله چې هیڅوک د خپلو مالونو مالکان نه وو، لوی لارې له رسمي غلو ډکې وې. اوس چې امنیت د هر وخت په نسبت د اطمینان وړ دی، باید له خپلو امنیتي ځواکونو ستاینه وکړو او تر شا یې ودرېږو. خو د زبیح الله مجاهد د ادعا خلاف ځینې راپورونه وایي چې لا هم په افغانستان کې هدفي وژنې، د سړي تښتونې پیښې او وسلوالې غلاوې کېږي. په تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې د یوه مړي تصویرونه خپاره شوي چې ادعا کېږي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ځانګړو قطعاتو د پخواني پوځي ستار سیرت دی. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ستار سیرت وژل کېدل رد کړي دي. په ورته وخت کې د بلخ لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان آصف وزیر ویلي چې د دغه ولایت د چمتال ولسوالۍ په جرقلا کلي کې د یوې کورنۍ اووه غړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي هم تېره ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې 13 سوداګر او 10 د هغوی د کورنۍ غړي په افغانستان کې تښتول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور بیا تیره ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی ځواکونو د خلکو د امنیت د ټینګولو لپاره هڅې کوي او چاته به د امنیتي وضعیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. د یادونې ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ ډیری افغانان د ناامنیو له وجې هم خپل هیواد پریښی او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویه موسسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پریکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکوونکو په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګار ویلي د طالبانو دغو فشارونو په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو پر چارو هم ناوړه اغیز کړی او یو شمېر موسسې دې تاړي شوي چې خپل فعالیتونه ودروي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړې چې پر دوی په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستې دي. سیګار پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو بودجو عملیاتو او د پرسنل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنې شوي خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلی دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاسته اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډیر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د جنوري تر 13 پورې 12 روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او 50 نورو یې ځینې برخې ځنډولې دي. شاوخوا 280 روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او 240 نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولې دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالی وزارت پرون یکشنبه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون خو چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعال دي د لایسنس افیس مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پانه کې ویل شوی چې د طالبانو د مالی وزارت دغه ادعا له حقیقت لري بولی او هغه په کلک ردوي او وایي ټول بشري مرستندوی ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافي دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په تېره دسمبر میاشت کې 3.3 میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له محدودیت سره مخامخ دي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګي است.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په اول کې بعد افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر واورو.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د هغه ساړه ژمي په باب لیکنه خپره کړې چې د میلیونونو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړی دی. واشنگتن پوسټ په پیل کې د 2.5 کلنې فرزانې یادونه کړې چې کابل کې دوه لوڼې د ډوډۍ برابرولو لپاره خیر ټولوي او زامن یې په دې سړو ورځو کې له کثافت دانیو د سون لپاره خاص ټولوي. فرزانه وایي هیڅ کله فکر نه کاوه چې داسې یو ژوند به ولري. خاوند یې بیکاره دی خو د یوې مور په توګه له دې ځوریږي چې خپل ماشومان په دغسې بدو سړو کې د باندې لیږي ځکه بله چاره نه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه وګړي د طالبانو د دویم ځلې واکمنۍ پر مهال دویم ژمی تیروي چې ګڼ افغانان وایي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پرتله اوس له سخت وضعیت سره مخامخ دي ځکه سږنی ژمی ډیر سوړ او لوږه زیاته ده. د ورځپاڼې په لیکنه سږ کال په ځینو ولایتونو کې هوا تر صفر کښته وي او تر اوسه شاوخوا 180 کسان مړه شوي دي. په لیکنه کې د خوړو نړیوال پروګرام ارقامو ته کتنه سوي چې وایي روان ژمی په افغانستان کې نږدې 60 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي او 6 میلیونه نور د خوړو د نخوندیتوب له استراري وضعیت سره مخامخ دي. ورځپاڼه وایي وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه، ګڼو موسسو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا هم ټول فعالیتونه وځنډول. له دې سره په دې ژمي کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغیزمنې سوې. د کاناډا ګلوب اند میل ورځپاڼې د پاکستان د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف پر مړینه لیکنه خپره کړې چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو پر مهال د پاکستان واکمن و. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله راغلي چې مشرف د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړ او له 1999 کال څخه تر 2008 کال پورې د پاکستان واکمن و. د هغه واکمنۍ داسې وخت کې وه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حملې وسوې او په هغو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دخیل ګڼل سوی و چې هغه وخت په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې وه. اسامه بن لادن پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو پر لسم کال په 2011 کال کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو. کله چې د طالبانو واکمنۍ په 2001 کال کې و پرځول سو، پاکستان په افغانستان کې چې په وچې پوری ایثار دی د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لپاره مهم رول درلود. د ورځپاڼې په لیکنه مشرف په خوا د کوماندو ځواکونو غړی و. داسې وخت د کودتا په نتیجه کې د پاکستان واکمن سو چې ورسره دغه هیواد نور هم په کړکیچ کې راګیر سو.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو خبرونه کولای شي په د سربیره چې د شپې له خوا په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه اوري په لنډو څپو هم د ورځې له خوا خبريږي او په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې زموږ دغه خبرونه اوریدلای شئ. اوس به ورشو کندهار ته. هلته د پهلوانۍ یا غیږ نیونې سیالۍ شوې دي چې جزئیات یې له صادق رښتینی اورو.
د کندهار ښار په غازی ایوب خان لوبغالي کې د غیژنوینی دغه دوه ورځنی سیالي د شنبه په ورځ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د کندهار ترڅنګ د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو او دغه راز له ډیورین کرښې ها غاړې چمن او کوټې څخه د غیژنوینی 300 پهلوانانو ګډون کړی و. د غیژنوینی لوبغاړي وایي د دې لپاره چې دا لوبه لا پرمختګ وکړي او ژوندۍ وساتل سي باید ځانګړی لوبغالی ورته جوړ سي او پهلوانانو ته هم روزنه ورکول سي.
داور پهلوان یم. یو نیم سل خالي پهلوانان د غیژ د زمر د کلب دي او یو نیم سل یا یو سل شپېته دوغنه بد دي د کلب دي. نور خو نو تماشیا بندیان په زرهاو دي او دا زمر لوبه ده تقریبا د سلو کال سره زمر د پلارو د نیکه صدا مشته دا مروسه پاته سوی ده.
زما نوم چې دی عبدالرازق پهلوان دی او دې ته د افغانستان او د پاکستان سره پهلوانان غلي دي. موږ خپله د کوټې سره غلي یو.
د غیژنیونې دغه سیالوی ته د کندهار ترڅنګ د نورو ولایتونو او همداراز د کوټې او چمن سلګونه نندارچان هم راغلي وه. د یادې لوبې مینوال وایي غیژنیونه د یووالي لوبه ده او باید په منظم ډول یې سیالي جوړې سي.
حکومت باید داسې پارکونه ورته جوړ کړي چې خوندور چمنیان ولري او همکاري ورسره وکړي تکلبو کې.
بلخوا د کندهار د سپورټ او بدني روزنې مسؤلان وایي د غیژنیولو سیالوی ته اوس مهال پاملرنه زیاته سوې خو په تېر وخت کې د نامنویو او نورو ستونزو له امله دا لوبه پیکه سوې وه. د طالبانو د حکومت د کندهار د سپورټ او بدني روزنې ریاست ویان نذیر احمد نوري وایي د دوی د حکومت له راتګ وروسته د دې لوبې لپاره هڅې زیاتې سوي.
دغه سې غټې سیالۍ لکه دغه چې مو جوړې کړې وې دغه سیالۍ لا هم په راتلونکي کې د زون په کچه جوړوو او په راتلونکي کې د هیواد په کچه دغه سې غټې سیالۍ جوړوو. د ځایو غوښتنه په عینومینه کې مو هم ځایونه ورکړي دي او هم دغه نلیمو دغه میدانونه هم ورته آماده کړي دي.
غیژنیونه یوه دودیزه او عنعنوي لوبه ده چې تر ډېره د افغانستان په جنوبي سیمو کې مینهوال لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آزادی رادیو تا اغواگی از تر لندی دمی وروست بعد تاسو پیغامو ندر تخبار کو.
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زاو دلروب د بلخ ولایت چمتال ولسوالی څخه تاسو سره په تماس کې. موږ د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه غواړو چې د چمتال ولسوالی خصوصا د نوښار و منطقې ته توجه وکړي چې زموږ سړکان داسې سوي دي چې یو مریض پیښ شي، موږ مریض سره یو ډاکټر پورې نشو رسولی په خاطر د دې چې نه زرنج تلای شي نه موټر تلای شي چې باران وشي. ډېرې ستونزې او مشکلاتو سره موږ مخ یو، باید موږ ته توجه وشي. یعنې د آیاتان که راځي مرادې ته دا منطقه دې وګوري چې داسې یو تکلیفونه وو او مشکلاتونه را پېښ دي چې دغه فعلاً اوس که موټر ځي پر یخوا باندې هغه ولاړې چې منطقه وچه نشي تلای نشي. وسلام.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام. خدایم کامیاب و سرخوی ولره. زه یو متقاعد ډګروال یم، نوم یې حیات الله دی. د دوه کاله کېږي چې د موږ د تقاعد معاش نه دی کړی. موږ د زښته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برف ایسیر چې نور مشکلات سي، لور سړی چې سپینګیری شي خو سي مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله مې په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی. نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. زه دوه کاله کېږي دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
السلام علیکم، زه د هلمند سنګین ولسوالۍ سره د سره په اړیکه کې یم. نو زما د امیر المؤمنین څخه او د مولوي یعقوب صاحب څخه او د صدر صاحب څخه دا هیله ده چې زما د معیوینو پیسې دې راکړي. لا زموږ ماشینه پاته دي، دا د شپږو میاشتو د دغه دې راکړي. او دا د موسسو د کارکوونکو د مشرانو څخه دا هیله ده چې موسسو مشران دې راکړي، خپله دې دوی وګرځي، خپله دې دغه مور مسکین ولکنه چې دا ملکان چې دې خپل قریبان فلخی اوس حالت کې ځای د خور د غریب په کیسه کې نه دي. زه خپل پر څو مایه به ما ته کاټ ولا کړې چې بلې په دانو کې زور می درلو د زور چې نیوار وي ساتو وی ول دانه چې دا په ور پسې کا. نو د خدای د طهر موږ نه د بزګری نه د پټګری د هیوې لای نه نو یو بعد د موږ غمې څوک خوري د موږ ما وینو ماشینه راکې. او سلام ته احترام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24. 201. شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. مخکې له دې چې تاسو ته د خبرونو مهم لنډیز ووایم، یادونه کوم چې تر لنډو خبرونو وروسته د ازادي راډیو 15 دقیقې ژوندی بحث د نوریاس نوري په کوربتوب پیلېږي. اوس به ورشو لنډو خبرونو ته. په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شمیر 1200 ته پورته شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیه او سوریې پولې ته نږدې سیمه کې چې د زلزلې مرکز و 912 تنه د ترکیه او نږدې 3000 د سوریې لوري ته مړه شوي. ډیریکټر په کچه 8.8 درجې زلزلې د دوشنبې په سهار وختي د ترکیې جنوب ختیځ او د سوریې شمال ختیځه سیمه وځپله. همدارنګه په قبرص او لبنان کې هم د دغې زلزلې ټکانونه حس شوي دي. ویره شته چې ګڼ نور کسان لا هم د خاورو لاندې وي او په دې سره د مرګ ژوبل شمېر لا پسې زیات شي. طالب چارواکی منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره له دې هیواد وتلې دي. دا وروسته له هغه چې العربیه تلویزیون پرون مازیګر راپور ورکړ سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو د امنیتي ستونزو په خاطر په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د سعودي عربستان د سفارت کارکونکو دوی ته د یوې اطلاع په اساس باندې د یوې اونۍ لپاره د ټریننګ په خاطر له افغانستانه وتلي او بیرته راګرځي. د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ د راپورونو په اساس په افغانستان کې شاوخوا 3% غیر دولتي بنسټونو خپل کارونه په بشپړ یا قسمي توګه باندې درول دي. دا ورسله هغه چې طالبانو په افغانستان کې د خزو او نجونو د تعلیم او کار مخه ونیوله. په تیره بیا په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو د کار په وړاندې بندیز ولګاو. د یونان ساحلي ساتونکو وایي د دریو میاشمانو په ګډون څلور پناه غوښتونکي وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ یې پرون د اژیا سمندرګي په جنوب شرقي کې له لیروس ټاپو د باندې ډوبه شوه. او اسرایلي ځواکونو د لویدیځې غاړې د کډوالو په یو کمپ کې 15 فلسطیني وسلوال وژلي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د بحثمو زنوریاس نوري هر کله کوم. د لویدیز او د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د اعادې لپاره هڅې کوي ویل چې د طالبانو د حکومت مهمې پریکړې په کندهار کې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفتر کرن ډیکر د تېرې شنبې په ورځ وویل چې په کندهار کې نارینه له بشر دوستانه خدمتونو څخه د ښځو په ګوښه کولو او له ښوونځیو څخه د نجونو پراګرځولو سره ټول هیواد له خوړو او راتلونکي بې برخې کوي. کرن ډیکر په یو ټویټ کې ویلي موږ ته له دې پرته چې غبرګون وښیو بله چاره نه ده پاتې. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق افغانستان ته د دې سازمان د مرستیالې امینه محمد د سفر په اړه په نیویارک په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوي دي. فرحان حق ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر چارواکو چې امینه محمد او مل پلاوي ورسره کتلي وو ورته ویلي چې دوی له دې سره هم نظر دي چې د ښځو حقونه د بیرته اعاده شي، خو یو شمېر نور له دې سره مخالف وو. فرحان حق ویلي چې طالبانو کې د وقتو مختلف مرجی دي او د ملګرو ملتونو پلاوی هڅه وکړه چې هغوی د نړیوال ټولنې ګډ هدف ته په رسیدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې ښځې او نجونې پرېږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمنې شي. تر دې مخکې د لویدیځ یو شمېر نورو چارواکو چې د افغانستان په مسله کې فعال دي هم ورته څرګندونې کړې دي. نن په 25 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. کاساسي پریکړې په کندهار کې د طالبانو د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د خپلو څو محدودو ملایانو په مشوره کوي. په کابل کې د حکومت جګپوري چارواکي چې اجرایي ځواک او له نړیوالو سره په یوه بڼه په تعامل کې دي په دې برخه کې بې صلاحیته دي. او که وضعیت داسې وي نړیواله ټولنه چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د اعاده کولو لپاره ډېرې هڅې کوي باید له طالبانو سره په تېره له کوم ځواک سره تعامل وکړي. او آیا طالبان به د دې ولتیا ولري چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې موجود اختلافات له منځه یوسي؟ د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت تفتیش په خوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسؤول نثار احمد کریم زئی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. لومړی به د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری تاسو ته درشو. آیا دغه خبره چې د لویدیز یو شمېر چارواکي او د ملګرو ملتونو چارواکو کوي چې طالبان په یو خل نه دي او اساسي پریکړه په کندهار کې کیږي، آیا دا خبره درسته ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوری ستاسې خاطر کریم جی درنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ تاسې ک د ستاسو حکومت یا نظام اډانې ته وګورو. د دې نظام رهبری په کندهار کې ده. د تکمین مرجی، د حکم مرجی او د مسایلو په اړه د پریکړو اساسي مرجی همغه ګڼل کیږي. هر هغه حکم چې له هغه ځای صادریږي هغه د حکومت ټول مسؤلین او مراجع مکلف ګڼي چې باید اجرایی کړي. هغه قوت چې په کابل کې میشته ده د ریاست الوزرا په نامه له رئیس الوزرا تر ښکته ټول اجرایی صلاحیتونه لري او مجبور او مکلف دي چې د خپل رهبرۍ احکام تطبیق کړي او په دې پسې لاړ شي. تر کومه چې د نړیوالې ټولنې یا د نړۍ د لسمیر هیوادونو یا ملګرو ملتونو مسؤلینو غوښتنې دي، حقیقت دغه سې نظام او سیستم کې ډېر پام نه شي کېدی. موږ او تاسې د حکومت یا حاکمیت کړنو ته وینو او تر څنګ یې د نړیوالې ټولنې تیر ماضي او اوسنی وضعیت وڅېړو. له بده مرغه دواړه د افغانستان د عام ولس او وګړو په ګټه نه دي دغه ټکرونه. موږ فکر کوو چې د افغانستان خلک ډېر مظلوم دي.
انصاری صاحب د ټکر موضوع نه ده. دغه چې تاسو وایئ چې دوی د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام نه کوي، آیا دا غوښتنه یوازې د نړیوالو ده او که د افغان ولس هم ده؟
خبره دا ده چې افغان ما د ټکر مسله د نظریاتو ټکر وخوړو.
انصاری صاحب بس په دې باندې ده چې افغان ښځه او نجلۍ باید د زده کړې حق ولري، د کار حق ولري کنه. تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړله چې د دغه حکومت د طالبانو حکومت یا پر راس کې چې څوک تصمیم نیسي د نړیوالو ټولنې غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي. آیا دا یوازې همدا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده او که د ولس هم همدا غوښتنه ده؟ آیا افغان نجلۍ نه غواړي په داخل د افغانستان کې زده کړې وکړي، تر لوړو زده کړو پورې لاړه شي او ښځه حق نه لري چې کار وکړي؟
مخکې ما اشاره وکړه چې د افغانستان مظلوم خلک پراخ حقوق لري، پراخې اړتیاوې لري او پراخې غوښتنې لري چې دواړه اړخه هم شته، حکومت او چارواکي او هم نړیوال باید هغه حق او اساسي حقوق ته ژمن او متحد وي. د شته حکومت مسؤلین لکه څنګه چې پیغمبر علی السلام فرمایي چې سید القوم خادمهم، یو قوم مشر د هغه خادم وي، دوی باید د خادم بودن اساس په عمل کې خلکو ته وخی او خپل ولس مخدوم وګڼي. یعنی ځان خادمان او ولس هم مخدوم او بادا وګڼي. هر هغه حق حقونه چې ازل رب ورته فاز مسان قران کې تسجیل کړي او رالیګلی هغه باید ورکړل شي چې یو له هغه اساسي حقونو نه د تعلیم حق دی، دغه چې د نفقې حق، دغه چې د پاغوی باندې د ترحم حق، دغه چې د دې ملت د کندو او یتیمانو سره د صله رحمۍ حق، هغوی ته د امکاناتو د ژوند او د سوکالۍ او د هوساینې د حقوق او امکانات
سمول
د حکومت له اساسي دندو دي.
امان ساري صاحب
هم په دې مکلف دي.
بله امان ساري صاحب دغه حقونه
هم په دې مکلف دي.
بله دغه حقونه خو اوس نه دي ورکل شوي. دغه خبره تاسو کوي چې د حکومت پر راس کې چې هر څوک د وظیفه لري چې باید خلکو ته خدمت وکړي. د په دې برخه کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو نارضایتي هم په یو ډول باندې رابرسیره شوې. اباستانګزی په لوګر کې وی غونډه ته وویل چې مشر سمې پریکړې نه کوي نو بهتره ده چې باید له هغه نه دا صلاحیت واخیستل شي. مننه دې بس ته بیا هم دوام ورکوو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مثلا مشر نثار احمد کریمزی تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. لومړی له تاسو پوښتم چې انصاری صاحب په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړله چې دا نظام پر هغه پریکړو ولاړ دی چې څوک پر راس کې دی او هغه پریکړه کوي. مولا هیبت الله اخونزاده او حکومت هم اجرایوي بڼه لري او دغه پریکړه باید عملي کړي. کچېرې دغه د اجرایوي ځواک ډیر مسولین له دغه پریکړو سره په مخالفت کې وي او ورسره ناراضه وي لکه څنګه چې له مختلفو لورو موږ دغه غږونه اورېدلي دي، نو څه فکر کوئ چې آیا دا پریکړه سمې دي او که اختلاف موجود دی د تعلیم او د ښځو د تعلیم او زده کړې په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات تاسو ته وړي صاحب او انصاري صاحب او نورو اورېدونکو مشرانو همزمو ته. نوري صاحب محترم، ستاسو د پوښتنې په اساس باندې چې دغه انسجام د فکري د خلکو تر منځ او یا د فرمان د صدور یو مرجع بیا ټولو ته واجب تطبیق، دغه پوښتنه د طالب سره طالب دغه موجوده طالب تمثیل کوي چې په دغه شکل دا کار وکړي چې د یو ځین ورته یو فرمان دغه شي او دوی په ټول ملت باندې هماغسې تطبیق کړي. خپل موجوده د طالب په ساختار کې او په تیره دوره چې د طالبانو کومه تیره دوره د ملا عمر په مشرۍ تیره شوه، دا هغه دوه ترمنځ ډېر زیات تفاوت دی. په هغه دوره کې چې سړی فکر وکړي هغوی یو ډانچه یا یو وجود لرلو، د هماغه وجود نه ټول ملت ته یو الهامي شکل مدیریت ور انتقالېدلو. ولې دغه موجوده یاشته نظام چې د طالبانو موږ وینو، دا یو پروتوکولي یو قرارداتي ساختار دی چې دوی د حالاتو او د وضعیت د مجبوریتونو نه داسې یو تشکیل رامنځته کړی دی چې د مختلفو فکرونو او د مختلفو عقایدو خلک راټول شوي دي او هماغه د طالب د بیرغ د لاندې خپل فعالیتونه مخې ته وړي. نو دا خو هېڅ امکان نه لري چې په دوی کې د خبرې دغه یو نظري وي، دا هېڅ امکان نه لري ځکه د دوی ساختار داسې نه دی جوړ. د طالب په نامه باندې د نورو عقایدو او د نورو مفکورو خاوندان په دې ساختار کې لګېږي.
بل کرم صاحب، خو خبره دلته ده چې اوس تقریبا یو نیم کال د دوی د قدرت پوره کیږي. نړیوال ټولنه هم ډیر اصرار په دې باندې دی چې کدا غوړي حکومت نړیوال ټولنه پر رسمیت پیژني، باید د افغانستان د خلکو ټول حقونو ته غاړه کېږدي. په تیر د افغان نجونو او ښځو حقونو ته د تعلیم په برخه کې، د زده کړې په برخه کې ډیر سفرونه هم چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو چارواکو کړي دي، پر همدې موضوع د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي دي او پر دې ټینګار کړی دی چې بله لاره نشته له دې پرته چې طالبان خپله پرېکړه بدله کړي. نړیواله ټولنه چې تر اوسه پورې د طالبانو له حکومت سره په یو ډول تعامل کړی دی، که خبره داسې وي چې دوی صلاحیت نه لري په کابل کې، نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دي؟ واشي قندهار ته کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده سره وګوري او هغه هم له چا سره خبرې نه کوي؟ تر اوسه پورې ملګرو ملتونو پلاوی سره له کتنې ډډه کړې، د اسلامي همکاري سازمان له پلاوی سره له کتنې ډډه کړې او چا سره نه ګوري؟
یعنی زما نظر دی چې موږ د مطبوعاتو د لارې نه اورو چې په طالب فرمان صادر کړلو دغه سی پریکړه وکړه لبرته د دې د طبي خبره چې د فرمان نه باید دفاع وشي د ویان د لارې نه د دې وضاحت وشي دفاع د نړیوالو د خلاف لپاره چې دغه وشي وضاحت یو پرس کانفرنس موضوع مطرح شي ولې داسې هیڅ شی وجود نه لري ځکه چې دا فرمان د کابل نه نه دی صادر شوی دا فرمان د داسې مرجع نه صادر شوی چې هغه ته خپل نړۍ لاسې چې طالب مطالعه سره ځای نه لري یو څه موده مخکې د طالبانو د یو چارواکي سره داسې یو مجلس کې باس کې دلو پښتنو مې وکړل چې تاسو د ملا هبت الله خپل لیدل او مونږ دې بلې ده خو چې لږ مراکز خو په دې خانې کې چې نه ما تمزالي بلې ده نو دا خپل د ملا هبت الله لیدنه یا د طالبان لپاره څه هغه کوم دې په سخت بل اساسي نقطه دا ده چې نړیوال په طالب باندې باور نشي کولای ځکه د دې دوه غټي عمده وجې دي یو وجه دا ده چې دغه انسجام نه لري دویمه وجه دا ده چې دوی فکری تربیه نه لري دوی اوس په کومه عقیده باندې روان دي چې سړی ورسره په هماغه مذهب او په هماغه
کریم صاحب نړیوال ټولنې خو مخکې ویلي وو چې موږ په طالب باندې باور نه کوو امریکایي چې لوړ پولو چارواکو هم ویلي وو د دوهیل تړون وروسته هم ویلي چې موږ په دوی باندې باور نه کوو چې دوی خپل هغه ژمنې چې کړي دي هغه عملي کړي خبره دلته ده چې د ولس موضوع مطرح ده د افغانستان د راتلونکي موضوع مطرح ده ولس غوښتنې لري او دغه غوښتنې په یو ډول د نړیوال ټولنې د نورو ولسونو له غوښتنې سره هم موازی دي یعنی په دې معنی په ټکر کې نه دي یو افغان ښځه انجلۍ حق لري چې تحصیل زده کړې وکړي ډاکټر سي انجینر سي او همداشن په ټولنه کې فعال حضور ولري او کار وکړي دغه حق ولې باید ترې واخیستل شي آیا افغاني کلتور دود دستور دا حکم کوي او کړي اسلامي شریعت اسلامي هوادونو کې خو موږ وینو چې ټول آزاد دي هر فرد خپل حقونه لري
نو سب محترم هم دې نقطې ته راتللم چې دغه د باور خبره چې موږ تاسو کړل چې اوس د دوی دغه مرجع نه د معلومه د خبرې اوس په تور د مثال په یو کور کې یو کشر الګ څورانه وي کې نزاغه چم گاوند پلار ته یا کاکا یا ماما یو مشر د فامیل ته ګیله وکي په خپل د طالب ساختار نه څه چې جرګه شته د مشرانو جرګه نه په کولې چې جرګه شته چې سره سره د ملت راپاتې کې خپل غږ دی او چا سره مدعي سره شریک کی په ارض کې د کابل چې کوم چارواکي ناشتي هغه یو د دې صلاحیت نه لري چې د کوم فرمان د لغوي یا د تجدید نظر یو د هغو کې دوی ته یو ماموریت د قندار نه صادري دي او هغه دوی مجبور مکلف دي چې ملت پر آزاد کنا آزاد هغه باید تطبیق کړي زه د نړیوالو له مننه کوم تشکرې ته کوم چې ما سره د تشکرې الفاظ نشته دي چې نړیوال لګي دي چې د نړیوالو د لارې تاسو وګورئ چې د مختلفو ممالکو خارجه وزیرانو طالبانو ته نقل ورکو یو یو تخنیکی ورکو چې څوک په نړۍ باندې ځان پر رسمیت پیژني دغه دغه موارد کې احتیاط وکړه دغه معنی د نړۍ دغه کیږي خپکیږي په تا باور د منځزي ولې طالب بدبختانه چې دغه د تعلیم موضوع د نړۍ د لپاره یو سیاسي سمبول ګرځول دی چې دوی غواړي چې د تعلیم باندې د ملت سره په جفاو باندې دوی د نړۍ له مشروعیت واغستي واخلي که نړۍ و ته د دې په بدل کې مشروعیت ورکړي ملت یې نه ورکړي
مننه کریم زای صاحب انصاری صاحب تاسو ته درجو آیا رښتیا هم د دې وسلې په توګه کار اخلي طالبان له د تعلیم او د خزو د زده کړې موضوع څخه تاسو چې د ولسی سیاسي جرګې اساس هم ښایي د ماسس هم وي او ولسره هم سروکار دی آیا د ولس غوښتنه هم دا نه ده
زه فکر کوم چې د وسلې په توګه د خلکو د حقونو نه کار اخیستل یا د بل چا مخې ته کېښودل دا نه اسلامي کار دی نه سیاسي او نه هم مردانګي او شهامت دی او نه منطق دا منلی شي موږ باید د افغانستان د خلکو ارزښتونو د خلکو کلتور د خلکو عقایدو او افکارو ته مراجعه وکړو او کله هم چې د اسلامي نظام خبره کوو هلته د اسلامي نظام اساسات د پیغمبر علی السلام لباسته تر دې دمه ټول معلوم دي او هغه د تعمیل او امریکای دا او د پیروي ور دي الهی احکام هغه څه دي چې دا غي په مقابل کې هیڅوک سر نشي پورته کولای او نه هم درې دې چې نه اسلام اجازه ورکړي نه اسلامي ټولنه موږ فکر کوو چې بلکې په دې عقیده او باور یو چې تعلیم الهی حکم دی ذکره او لوست الهی حکم دی چې د پیغمبر علی السلام د فارل لمړنی وحی چې نازل شوی لمړنی پنځه آیاتونه په اقرا یا لوست پیل شوی دی چې ولولا او حالته په همدغه پنځه آیاتونو په پای کې لوستل شوی ویل شوی چې علم الانسان ما لم يعلم علم یې ورکړی
انصاری صاحب دا خو درسته ده. اوس خبره چیرې ده؟ اوس د اسلامي همکاري سازمان پلاوی دا خبره کړې، اسلامي هیوادونو چارواکو دا خبره کړې ده چې هغه پریکړه چې افغانستان کې طالبانو حکومت کوي هغه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی، سر نه خوري. دا خو درسته ده، هغه اسلامي شریعت چې تاسو تشریح کوي چې دا په اسلام کې پر ښځې او نر تعلیم فرض دی، کراش اوس دې خبره ده چې ولې دغه نه تطبیقي هغه چې تاسو وایي چې د اسلامي شریعت حکم دی؟
په دې اړه موږ څومره دوی پوښتلي که هغه رسمي ادرسونه دي، که هغه د رسنیو او مجالسو له لارې دي، هیڅ مواجه دلایل تر اوسه نشته. که د لوړ زده کړو دروازې د نجونو په وړاندې بندې شوې، مواجه شرعي دلیل موجود نه و، مګر دا چې د نصاب بهانه کېږي د ګډ تعلیم مسله یادېده. خو هلته موږ لیدل چې تر دې مخه لوم تر دولسم ټولګي د نجونو هغه تعلیم چې د تاریخ په اوږدو کې د هغوی ښوونځي جلاوه، د هغوی زده کړې جلاوي، د هغوی استادان او مدیران او سرمعلمین او حتی کارګران او خدمې او صفاکاران میرمنې وي، د هغوی د دروازو هغه پیرداران او د تلاشۍ مسؤلین هغه میرمنې وي، او کامل حجاب مراد کول اول تر دولسم ټولګي پورې زموږ اکثریت چې ټول ښوونځي هم په ښارونو هم په کلو باندو کې جلا وو، هغه لومړی بند شوي وو د پوهنتونونو نه مخکې. پوهنتونونه موږ او تاسو ولیدل چې د لوړو زده کړو پخواني وزیر ښاغلي حقانی د همدغې احکامو په اساس هغه دا یو طرحه برابره کړه چې درې ورځې به نجونې پوهنتونونو ته تللې او درې ورځې به نارینه تلل، یعنی دا ماحول یې ورته جلا کړل. مګر سره له هغې هم وروسته ولیدل شول چې پوهنتونونه هم بند شو. موږ فکر کوو چې دا شرعي او د اسلام د احکامو په اساس پریکړه نه دي، ممکن دوی ځینې سیاسي مصلحتونه ولري. سیاسي مصلحتونه بیا هغه چې د اسلام سره په ټکر کې راځي هغه د اسلام د احکامو په اساس مردود وي او نه باید د افغانستان د خلکو په حقوقو دغسې سیاسي مصلحتونه تحمیل او تطبیق شي.
مننه انصاری صاحب. کریمزی صاحب، تاسو ته درځو. کچېرې خبره هم داسې وي چې د طالبانو په حکومت کې دننه یو شمېر جګپوري چارواکي له دغو پریکړو چې تر اوسه پورې شوي د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې ناراضه دي او په یو ډول باندې په ښکاره هم د خپل نارضایتي څرګنده کړي، او ډېر نور ممکن له دې بیرې چې خپل هغه دندې له لاسه ورنه کړي چوپ دي، خو په خصوصي مجلسونو کې دا خبره کوي چې دغه سمې پریکړې نه دي. که چیرې دا راشو، دې ته نوم د اختلاف ورکو چې دوی په داخل د نظام کې په یوه خوله نه دي سره اختلاف لري، دغه اختلافات به بالاخره په یو ډول نه یو ډول حل شي او که به دا نور هم ژور سي، څه فکر کوي؟
د دې په اړه باندې دغه نقطې ته لازم ده چې یو اشاره وکړو چې دوی اوس دغه موږ تاسو چې ورته اختلاف کوو او دوی په خپل منځ کې ورته سوی تفاهم وایي، د دې لپاره یو نظامي شورا تشکیل کړې ده په دې نږدې ورځو کې چې په رسمي بڼه باندې دغه اعلان ته به لانې سپارل شوی چې موږ ماخذ کړو. خو د دغه عمره ده چې صدر محمد په نامه باندې کوم د دوی
صدر ابراهیم بلې
او صدر ابراهیم
یو جهادي قومندان د دوی د طالبانو قومندانو او هغه د شورا بشر کړي دي او سرڅنګ کې لوی تشکیل لري چې دوی واستاغه فلټر روان کړي دي چې د څوک په کوم مسایلو باندې اختلافات لري او د امیر المؤمنین د فرمان نه یاد قندار د پریکړو نه سرغړونی کیږي دا د دې خپل صفوف نه کیناره کې او سرنوشت ورته معلوم کی یو دغه موضوع یخی جوت او بل خبره داخل چې د دې په منځ کې د پریکړو اختلافات چې دي دا څه پټه خبره نه ده د خصوصي مجالس خبره نه ده دوی په علني شکل باندې په رسمي مجلسو کې دغه د ستانزي مجلس چې په لوګر کې واضح ویلې چې په رهبری پیغمبر نه دی چې د الهي فرمان مطابق کوي الهي نه مشتبه کېدای شي مشاورې تیرېستی شي حالات تیرېستی شي داسې پسې د متقي نظر ته چې وګوري نړیوالو سره چې کوم ژمنې په نړیوالو کانفرنس کې کړي دي یا داسې نور چې دغه د مهاجرینو وزیر چې دی حقانی خلیل حقانی دی چې نومې د بل نظر چې تاسو وګورئ د دې خلکو په منځ کې په دې موضوع باندې په خپل هم سره مشتبه روان دي چې د انجونو موضوع یا د تعلیم موضوع د افغان د ملت سره جفا ده دغه د نړیوالو په نوڅه زور ورکوي د خپل ملت سره دغه د زیاتیت په دې دوی قانی دي دا خلک د کمې مرجې د خاله چې دا پریکړه شوې ده هغه په دې قانی خو متاسفانه نړیوالو هغه ادرس ور کړی دی په کابل فشار دی کابل د موضوع ځای نه دی د موضوع ځای قندار دی
مننه کریم زای صاحب ډیر وخت نه لرو د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان هم همدا شپه د ټلیفون لار سره وصل شوی دی تورمان صاحب ډیر وخت نه لرو ک هغه مهم تبصری د اوریدونکو چې په دې برخه کې کړی دی په فیسبوک کې ک یو څو تبصری ولولې اوریدونکو ته خبر شي مهرباني
بالنګ ریسپ فیملا وردک لیکلی پاغ وسیمو کې چې اکثر نارینه د لیک او لک سره علاقه لري نو څنګه کې دی چې دوی په جنو ته د په هلي دروازې اخلاص کی سنجیب نوم یو اوریدن کې لیکلی باید خو ارګي او پانتونین او مسات خلاصي ځکه دا د فنانو په ګټه خبره ده آزاد خان دی لیکلی چې ټول په دې موافق دي چې دا فنجی خلاصي او د کار ماته ځکه دا د افغانستان د شاتک په معنا ده او باید دا پریکړه عملی شي ساحل ولی شاه ولی خیل د لیکلی په اتفاق سره باید بند خوندي او بند دولتي مؤسسات او نا دولتي مؤسسات د خپل په مطلب شي د رشان شفیع الله خان اخلاص د لیکلی چې په کابل کې چې کوم طالب چارواکي دي دوی د پریکړو د عملی کولو واک نه لري بلې د ریسپ
بلې اجمل تورمان مننه چې د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو نظرونه په فیسبوک پانه کې څرګند کړیو د مو ولستل د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری تاسو ته درجو د څو دقیقې واز پاتې دي کلن راته وایي چې نړیوال خو ډیر زیات د غوښتنې کوي د افغانستان ولس هم هم دغه غوښتنه لري فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې دغه یواني مې شروسته چې بیر نوې کال پیلېږي پسرلی پیلېږي آیا موږ به د دې شاهد وو سوي چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ خونځي پرانستل شي او پونتونه د نجونو پر مخ او خزو پر مخ بیرته پرانستل شي
بلې دا د افغانستان د خلکو حق او د دوی اساسي غوښتنه ده باید پرانستل شي باید چارواکي هغه بهانې چې د نصاب په اړه لري هغه بهانې د الکانو د لپاره هم دي هغه هم د ځوانان چې خوانځیو یا پانتونونو کې زده کړې کوي هغه نصاب لولي چې دوی د انجونو د لپاره بهانه نيسي که د شرعي حجاب مسله وي او یا هم د انجونو او د الکانو پانتونونو کې د تعلیم مسله وي هغه هم پدیر بیرانی شکل لاری چاری ورته لټول کېدلی شي خدا بهانه هم نشي توجیه کېده ځکه د نجونو خواندي خو تر اوسه پورې جلاو نو موږ فکر کوو چې د نظام موثنی چارواکي باید د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنې ته پدیر درنښت او احترام وګوري او دوی د الهي احکام او د اسلامي شريعت د افغانستان د خلکو د عقاید او ارمانونو او کلچر په نظر کې نیول سره د افغانستان خلکو ته د نیوادي لومړي تر دولتم بلکې تر ډاکټورا د زکلو زمينه مساعد کړی شرایط ورته مساعد کړی هم د زکلو شرایط هم د دې وکاله او
هوساینې شرایط او هم پر راتلونکي کې د ښه او باعثه کار ترڅو د خپل ژوند او امرار معاش لپاره لاس په کار شي او هغه مېرمنې چې کونډې دي یتیمان لري هغوی دپاره هم د کار او زیار زمینې مساعد شي یا هغه چې بېوزلې دي کلي او ښارونه یې ستونزې لري په کورنۍ ستونزې لري هغوی د خپلو ستونزو د حل دپاره د بی بی عائشه صدیقې او بی بی خدیجې په پل پل کې
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش بخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسؤل نثار احمد کریمزی چې په دې 15 قیر ازادي راډیو بحث کې مو را سره ګډون وکړ. دا بحث مانو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو خبرونه 40 ساعته دوام لري.